دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف سیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي په یو اعلامیه کې په دغه هیواد په پایتخت اسلام آباد کې په لاریونونو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه دغه هیواد د چارواکو په سرګندولو اندېښنه خولې ویلې چې د سرګندونې کې د شې د افغان کډوالو د زورونې دیونوي پړاو د پیل سبب شي دغه سفارت لخوا د شنبې د ورځې نه وخته په یو خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو لخوا په تنظیم شوو لاریونونو کې د افغان کډوالو ګډون په اړه د پاکستانی چارواکو ورستیو پرلپسې سرګندونو په دغه هیواد کې میش افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د نومبر 28 اعلان وکړ چې د روان کال د وروستۍ میاشتې دسمبر وروسته به هیڅ افغان وګړي ونه شي کولای چې د اجازه پرته په اسلام آباد کې اوسېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په نوم یو خزخت د شپږو هوادونو لخوا د هاګ نړیوالې محکمې آی سی سی ته په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت په بنسټ د خزو او جنو د زورونې د دوسیې د سپارلو د پریکړې هرکلی کړی دی. د فعالانو د ډلې د شنبې د ورځې ناوخته د نومبر 30 په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د خزو او جنو د بشري حقوقو نه د سرغړونو د دوسیې پلټنه د عدالت د ټینګېدو او د ټولنې د دغه کشر د غږ او دلګړلې دي. د هاګ په خار کې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی سارنوال د جمعې په ورځ نومبر 9 په یو اعلامیه کې ویلي چې شپږو هیوادونو چیلي، کاستاریکا، اسپانیې، فرانسې، لکزمبرګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقوقونو د سرغړونو دوسیه دغه محکمې ته د پلټنو لپاره سپارلې ده. د دغه محکمې یو لوړ پوړی سارنوال کریم خان د هغه دفتر ته د دوسیه د سپارلو د هر کلی په محل په دغه دوسیه باندې د هر اړخیزو پلټنو په ترسره کولو باندې ټینګار کړی دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان نه ایران ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مخنیوي لپاره د دغه هیواد سره د سرحد په اوږدو کې د دیوال او موانعو د رامنځته کولو کار په شدت سره دوام لري. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا د شنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر سکندر مومنی له قوله ویلي چې ایران د غیر قانوني اتباعو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د سرحد په اوږدو کې ډېرې هڅې کړي چې لا هم دوام لري. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونلډ ترامپ شنبه نومبر 30 د بریکس غړو هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې که د ډالرو کمزوري کولو لپاره کوم اقدام وکړي په وارداتو به ګمرکي تعرفې 100% کې لوړ شي. ترامپ دا څرګندونه وروسته تر هغه وکړلې چې د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین 13 میاشت د بریکس غړو هیوادونو مشرانو په یو غونډ کې په متحده ایالاتونو تور ولګو چې د ډالرو نه د وسلې په توګه کار اخلي او دا یو ستره غلطي وبلله. ډونلډ ترامپ په خپل ټولنیز شبکې ټروت سوشل کې د بریکس سازمان غړو هیوادونو نه غوښتي چې نه دی د ډالرو پر ځای د بل پولي واحد جوړولو هڅه کوي او نه دی د داسې پولي واحد ناتړ کوي چې د ډالرو ځای ونیسي. د متحده ایالاتو د پخواني جمهور رئیس خبرداري ورکړی چې د بریکس غړي هیوادونو دا کار وکړي ګمرکي تعرفې به پرې سل په سلو کې لوړ شي او د متحده ایالاتو په اقتصاد کې د پلور سره د خدای په امانۍ لپاره دی تیار شي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، چین، جنوبی افریقا، مصر، ایتوپیا، ایران او متحده عربی امارات غړیتوب لري. د ایران دولتي رسنۍ رپورت ورکړی چې په سوریه کې د یاغي وسلوالو له پرمختګ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د شنبې په ورځ ویلي چې د سوریه د حکومت او وسلوالو ځواکونو نه د ملاتړ څرګندولو لپاره د مشت سفر کوي. عراقچی ټینګار کړی د سوریه دولت ته د ایران د اسلامي جمهوریت د پیغام رسولو لپاره د مشت زم. په ورتانی کې مشتي د سوریه د بشري حقوقو د سار ادارې د شنبې په ورځ ویل چې د بشار اسد زید یاغي واستبالو د سوریه د دویم لوی خار حلب د هوائي ډګر په ګډون ډيري برخي تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. د هند د کرکټ بورډ مشر جی شاه پرون 1 دسمبر لومړی د کرکټ د نړیوال شورا د نوي مشر په توګه کار پیل کړي او ویلي دي چې د کرکټ لوبه به نو لوړو درجو ته ورسوي. جی شاه د هند کورنۍ چارو د ځواکمن وزیر امیت شاه زوی دی. هغه د اگست په میاشت کې د کرکټ د نړیوال شورا د غړو له لوري د کوم مخالفت پرته دغه موقف ته انتخاب شو. تر دې مخکې کرک بارکلی د آی سی سی مشر و. هغه ونه غوښتل چې د دریم ځل لپاره هم په دې څوکۍ پاتې شي. جیشا شپږ دېرش کلن دی او دی په عمر کې د کرکټ د نړیوال شورا تر ټولو ځوان مشر شو. او د افغانستان د لولس کلنو کرکټ لوبډلې د یکشنبې په ورځ دسمبر لومړۍ نیټه د آسیا کپ په سیالیو کې خپل دویمه لوبه په سریلانکا وبیلله. افغانستان په دغه ماتې سره نور د نولس کلنو د آسیا کپ سیالیو کې د وړاندې تګ چانس نه لري، که څه هم وروستۍ لوبه یې د سه شنبې په ورځ د نیپال سره ده. افغانستان د سریلانکا د 233 منډو په ځواب کې یوازې یو سل 12 منډې وکړې او ټول لوبغاړي په نوښتم اور کې وسوځیدل. افغانستان په دغه سیالیو کې خپل لومړی لوبه په بنگلاديش باندې بایللې و. درنو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د دسمبر لومړۍ نیټه له اید سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو د ایدز ادارې په خپل تازه راپور کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه کوي چې د ایدز پای ته رسولو په موخه د بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان په شان هیوادونو کې د ایدز سره د مبارزې یو لوی ننګونه د عامه پوهاوي نشتون په ګوته کیږي. په موخه رپورټ ده.
که څه هم په نړۍ کې ایدز په کمیدو ده، خو لا هم د ورکېدو څرک نه لګیږي. د ملګرو ملتونو د ایډز اداره یا یو این ایډز په خپل تازه راپور کې د ایډز د کنټرول په برخه کې د لوی پرمختګ خبر ورکوي، خو وايي چې نړۍ لا هم د دې ناروغي د ختمولو په لور پر سملار نه روانه.
موږ د ایډز د مخنیوي په برخه کې خورا زیات پرمختګ کړی دی. دا پرمختګ د درملنې د نوښتونو، د بشري حقوقو د ساتنې پرمختګونو او د ټولنیزو حرکتونو په مټ ترلاسه شوی دی. خود بشری حقونو په ساتنه کې لا هم لوی تشیشتون لري او هم دا تشی نړۍ د ایدز د پای ته رسولو لارې څخه لري ساتي.
د ملګرو ملتونو دغه اداره زیاتوي چې د نړۍ له 9.9 میلیونه هغو کسانو څخه چې د ایچ آی وی وایرس لري 9.3 میلیونه لا هم ژغورونکي درملو ته راسترسی نه لري. ملګری ملتونه وایي تیر کال شپږ لکه او ډیر زره کسان د ایډز اړوند ناروغیو له امله مړه شوي او په نړۍ کې 1.3 میلیونه کسان تازه په ایډز اخته شوي دي.
په 1980 کې کله چې زما د ماشوم د ایچ آی وی وایرس مثبت وښودل شو، ډاکټر هغه له روغتون څخه وشاړه څو په کور کې مړ شي. هغه غوښتل یو خالي ځای پیدا کړي څو نورو هغو ماشومان ته ځای پیدا کړي چې درملنه یې کېدای شوه. وروسته یو بل ډاکټر په 25 کلنۍ کې زما رحم لري کړ. ما داسې احساس کاوه چې زما خزینه توبې رانه غلا کړ.
د افغانستان په شان هیوادونو کې د ایډز د تشخیص او درملنې د مرکزونو نشتون سربیره د عامه پوهاوي کموالی د دغې ناروغۍ سره د مبارزې د لویو ننګونو څخه شمیرل کیږي.
لا هم ستونزې شته، ځکه چې ډېر زموږ ډاکټر صاحبان زموږ صحي پرسونل حتی د ایچ آی وی ایډز په تداوي کې او د هغې په مخنیوي کې او د هغې د مریض په مراقبت کې د هغې د تداوي او د درملنې په ګایډلاینونو کې دومره ډېر معلومات نه لري. دا یوه خلا ده. د دې سره په څنګ کې هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي یو قسم د شرم احساس کوي او هغې خپل په وخت ستونو ته او تداوي ته نه حاضرېږي یا نه غواړي چې خپل ناروغي چا سره شریک کړي.
د همدې کال په اکتوبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو وړتیا کم ده او ډیر خلک په لیرې پرتو سیمو کې د استوګنې لپاره اساسي درملو ته لاسرسی نه لري او دا وضعیت په ځانګړي ډول د هغو خلکو لپاره ستونزمن دی چې د ایډز پر وړاندې دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. احسان لاریوب زای، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. زرګونو وسلوالو د شنبې په ورځ د سوریې د حلب ولایت ډېری برخې ونیولې، خپل کسان په ښار کې ځای پر ځای کړل او د دې ولایت د نړیوال هوایي ډګر کنټرول هم تر لاسه کړ. برتانی کې میشه د سوری د بشری حقوقو څار ډلې ویلې چې د سوری جنوب ته د حکومت مخالف وسلوالو له پرمختګ سره روسیې د یک شنبه پورې هوایي بریدونه پیل کړي دي.
د راپورونو لمخې د سوری د حلب خار اکثر سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. دغه وسلوال د حلب خار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیکاپ موټرونو کې ګرځیدل او د حلب لنیولو وروسته دغه خار نړیوال هوایي ډګر هم نیولای دی. د دغه ډلې یو بې ځای شوی غړی څلوېښت کلن حمود الشیخ کیاري چې په 2014 کال کې په حلب کې د خپل کور پریښودو ته اړ شوی و اوس بیرته راستون شوی.
الحمد لله رب العالمين بعد غيابه من خدای شکر دې خپل کورنۍ او گاون سره د اتو کلنو له جدای لري تو بروسته بیرته ستون شوم. د کورنۍ غړي او گاونډیانو سره مولیدل او رغبړ مو سره وکړ. دا څه خوخي چې بیانولای نشم.
د حیات التحریر الشام په نوم د مخالفو بسلوالو ناصافي بریټ په سوری کې کورنۍ جګړه بیرته تازه کړي چې په 2020 کال کې درېدلې و. ادلب چې د حیات التحریر الشام وسلوالو ورستای مهم مرکز بلل کیږي د ترکیه ځواکونو هم پکې ډیر دي او یو شمیر هغه وسلوالې ډلې هم پکې شته چې د ترکیه ملاتړ لزان سره لري. په بریتانیا کې میشته د سوری د بشری حقوقو څار ډلې ویلي د سوری جنوب ته د حکومت مخالفو وسلوالو له پرمختګ سره روسیې د یک شنبه په سهار هوایي بریدونه پیل کړي دي. سرچینې زیاته کړې ده چې روسیې د اتلب او هما په هغو کلیو باندې بمباري کړې ده چې د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو پکې د بریټ مشري کوله. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له زیاتېدو سره زرګونه خلک بې ځایه شوي دي.
زه له خپلو ماشومانو او د ټولو خلکو سره د بریدونو او مرمیو له وجې وتلی یو. موږ له دې سیمې وتلي او بې ځایه شوي یو او هیله من یو چې په خوندې توګه بیرته کور ته ولاړ شو او خدای دې زموږ او د خلکو لپاره اسانه کړي. زموږ په کلي کې له یو خوا د الوتکو د بمبارد او له بلې خوا د بی پیلوټو الوتکو او د راکټونو مرمیو او هوایي بریدونو له امله کړیدلی یو. ماشومان مو ډارېدل.
د سوری پاوز ویلی چې پلسکونه عسکری پر حلب خار د یاغیانو په بریټ کې وجل شوې دي. د سوری د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی چې په دې بریټ کې شلتنه مخالف وسلوال هم وجل شوې دي. د رپورټونو لمخې له چهارشنبه ورځې رئیسی پر روانو بریډونو او جګړه کې ل 300 ډیر خلک وجل شوې چې لک تر لګه شلتنه ملکی وګړي دي. په بیان کې دا هم راغلی دی چې په روسیې او ایران د اسد رژیم پر لپسې تکیه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2024 پریکړې لیک په اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېدل داسې شرایط رامنځته کړل چې په ځانګړي ډول د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد د رژیم د جبهو سقوط او د اوسني وضعیت سبب شول. برېښنا عمر خلیل، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. هند تمالری چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د دوم دورې پر مهال به له متحده ایالاتو سره ستراتیژیک اړیکې ژورې شي. خدا اټکل شته چې خای د نیو ډیلی او واشنگتن ترمنځ په سوداګری کو اړیکو کې لوړ ژورې موجوده. له نیو ډیلی نه د انجانا پسریچا د راپور پښتو ژباړه اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
هند هله لري چې د ډونلډ ترامپ په اداره کې به د واشنگتن سره اړیکې نورې ښې شي. ترامپ د انتخاباتي کمپاین په جریان کې د چین په اړه سخت دریځ خولو او د هند د آرام سمندر په حوزه کې هغه د چین په مقابل کې یو ښه توازن برابرول شي.
دغه په نوملي دوره کې د چین په مسله زیات تمرکز شوی او د چین باسته خورا زیاته توجه وشو. زه فکر کوم چې هند هله لري چې ترامپ په دې حق لا کار وکړي او د دواړو هیوادونو د همکارۍ لپاره بنوې لارې عمومي.
منتخب ولسمشر ترامپ مارکو روبیو د بهرنیو چارو وزارت تر مولده هغه د چین په وړاندې سخت دریز لري. نوې ډلې اشاره کړې چې د نورو هوادونو په سر د ترامپ د دویمې دورې په اړه اندېښنه نه لري.
زه تاسو ته یادونه کوم چې په حقیقت کې د څلور ملکونو د اتحاد یا ګوارد د ترامپ د ولسمشۍ په وخت کې پیاوړی شو.
ګوارد د متحده ایالاتو، جاپان، استرالیا او هند ترمنځ ملګرتیا ده چې د ترامپ د ولسمشۍ په وخت کې امنیتي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړې او هند د ترامپ په لومړۍ دوره کې دغه اړیکې نورې پراخې کړې.
دغه په دې دوره کې په ځانګړي توګه د دفاع او امنیت او د څېړنې او پراختیا په سکتورونو کې خورا لوی پرمختګ وشو.
هند هیله لري چې ترامپ به د روسیې په وړاندې نرم دریز ولري او په یوکرین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به فشار راوړي چې د هند لپاره به د واشنگتن او مسکو سره اړیکې اسانه کړي. د امریکا بندیزونو ته په پام نه کولو سره نوې ډلې د مسکو سره اړیکو او سوداګرۍ ته دوام ورکړی دی.
به هند یو څه نور هم آرام کړي چې روسیا د زیات فشار لاندې نه وي چې دومره زیات په چین متکی وي.
په هر صورت د ترامپ سوداګریزي تګلارې په نوې ډلې فشار راوړلی شي چې د امریکا په وارداتو ګمرکي مالیات کم کړي. ترامپ هند د تعرفو نه په ناوړه استفادې تورن کړي او د نوې ډلې نه سوداګریز امتیاز بیرته اخیستي.
دبليو بل سره راکړه ورکړه وی یعنی د دواړو په ګټه وی. په دې اړه به خبرې وشي او بیا به جنیشمنی وشي.
نوې ډلې د لومړي وزیر نریندر مودي او ترامپ د بخوانی اړیکو په اساس راتلونکي ته هیله مند دي.
مودی ډیر فوق العاده سړی دی، ډیر فوق العاده
کیمستری بټوین
د سیاسي مشرانو ترمنځ طبيعي اړیکې د اختلافاتو د کمولو او د اړیکو قوي کولو لپاره کلیدي دي.
هند ته هلمندې سره سره د نابرابر ورنګور لپاره هم تیار دی. دا ودان جانا پاس ریچارډ د رپورت پښتو ژباړه نظرانې وسوسي امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکوره نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
آشنا رادیونه رپورټونه اوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان چاپیریال ساتنه اداره وایي چې په تیرو څوان د دریو کلونو کې د شپږ ویشت زره وحشي ژوو د ښکار مخنیوی شوی. دغه اداره د ولسونو نه غواړي چې د ژویو د ښکار کولو نه ډډه وکړي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په تیرو څوان د دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شپږ زره وحشي ژوو د ښکار مخنیوی کړی دی چې په تړاو یو ویا کسان نیول شوې دي.
په د 1900 یو کال څخه بیا تر دې اوسه پورې موږ تقریبا په مختلفو ولایتو کې د شپږ وزره حیواناتو مخنیوي کړی دي. هغه حیوانات چې موږ د شکارچانو یا د هغو کسانو د لاس څخه نیولې دي چې هغوی د دې حیواناتو شکار کوي او یا قاچاقول.
د چاپیریال ساتنې ادارې د چارواکي وایي هڅه کوي عام خلکو ته پوهاوی ورکړي څو د وحشي ژوو کارونه کړي او ژوي د خپل ولایت لپاره خایستو بولي.
موږ ټول ولست په ټول ولایتو کې د ریاستو له طریقو څخه وایي اطلاع ورکړي چې د شکارونه کړي او د حیوانات خپل ولایت لپاره زینت وبولي او د افغانستان سرمایه وبولي.
په ورته مهال کې ځنې کارپوهان بیا وایي هیواد کې د بي ضرورت ښکار مخنیوي ضروری دی. خود ځنو ژوي ښکار ته په وړاندې کولو عاید هم لاس راوړل کېدای شي.
اچېرې تیوري دی وشي تحقیقات وشي هغه ژوي چې شمیني نیوي کېدای شي چې د افغانستان اسلامي امارات هغه بیا کار ته وړاندې کړي او د یو نه یو عاید چې سرچینه دی یو عاید ترلاسه همداشان ځنې هیوادونه چې غواړي د افغانستان څخه ژوي چشمې ډېرې وي افغانستان کولی شي چې بیا ځینې ژوي چشمې ډېرې وي نو هغوی سره هغوی ته یې وکړو دي وخر چې کوم شي د یو بله لویه عایدتي سرچینه د افغانستان اسلامي عمارت ته کېدای شي چې وي.
خو ځینې خلک بیا په هیواد کې د وحشي ژوو د ښکار په بندیز خوښ دي.
اباز زرکون لکه وستل چې لکه زونی ولی زرکون ولی په ټپک وستل دا باندې د نیم قصولې باندې دا ظلم ده.
صاحب نه وردان شکر نه کړم نه ودانات پیدا مې شو
اما از وقتی که امارات اسلامی آمده دیگه شکار ممنوع کرده دیگه فعلا بنده
پیش از این طالبان می آوردن دیگه آهو می آوردن هنی پرنجای باشی حیوانات باشی بازم امارات اسلامی که آمده ای چهار بند کرده شکار های جاره اصل کار کرده از این چیشون مستقبال میکنیم بخاطر که نسل می ایوانات بخی از امی افغانستان گم شده
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې یو سلو اته دیرش ډوله فقاریه حیوانات، څلور سوه اته ویشت ډوله مرغان، دوه نوي ډوله خزندګان، شپږ ډوله زمایشتین او یو سلو یو ډوله کبان پیژندل شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
آشنا رادیونه رپورتونه ته ادامه ورکو. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو نه راستانه شوي کډوال د اقتصادي ستونزو له امله راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي. راستانه شوو کډوالو امریکا غا ته ویلي چې یو خوا روزګار نشته او بل لور ته د خوراکي توکو لوړو بیو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. شمس آریانې په اړه رپورت لري.
که څه هم له یوې خوا د کابل ښار اوسیدونکي د روزګار له نشتون څخه اندېښنه لري، خو بل خوا د سون او خوراکي توکو لوړو بیو ورځنی ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. دغه ښاریان وایي چې له هګیو نیولې تر برې او مالګې د ټولو خوراکي توکو بیې په چټکۍ لوړیږي.
خوراکي توکي نسبت نور کلونو ته ډېر لوړ شوي دي او بیکارو خو بیخي بیکاري ډېره ده. بیکاري زمي کې بیخي کار نشته او توکي بیخي لوړ شوي دي. لکه مخکې هغې به یو قلب هغې به یو سل شپېته راتللې و دوه سوه دیش په راځي. هم دسه بورم هم دسه قیمته شوې ده، هم دسه دا دال نه خو ټول شان قیمته شوې.
شروالۍ نه هم دا غوښتنه ده چې دوکانان خپل د کنټرول لاندې ونیسي او نخنامې باید هر هفته کې یو وارې دوه وارې چک سي. او له اسلامي امارات نه غوښتنه دا ده چې خلکو ته کاري زمینې مساعدې کړي او دا د تجارانو باندې سي کومه مالیه ټاکلې دې سره لږ مناسب سي چې مولای توک لږ ارزانه هغه توزیع سي بازار کې.
بل خو د کابل ښار والی چارواکي د نرخونو د کنټرول تر څنګ د سون توکو لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو خبره هم کوي.
د کنټرول د قیامو لپاره د دې لپاره موږ ماهانه نرخنامې توزیع کوو او د دغو نرخنامو موږ بیا کنټرول کوو، دغو نظارت کوو، دغو دوکاندارانو کتابچې ګورو چې تاسو دغه مواد اولیه مواد په خلکو باندې خرڅ کړي دي مطابق دی نرخنامی دی او کنه دی. او ټول دکانداران تم ده هدایت کرده دی چه ارز چه بانده سودا خرد سویه اغا به تاس بخپل کتاب چو که اغا یاداشتونه لیکی یوا ورقه به اغو کس دور که وی چه مشتری وی و یوا ورقه به تاس رپاتی که.
که چه هم شاروالی ده توکو ده کنترول خبره کوی، خو بلخواه اقتصادی شنون که با بازار که ده ارزی او تقاضا ده بی ثباتی تر چنگ شاروالی ده نرخونو پا کنترول که هم پاتی یادوی.
په بازار کې د ارزا او تقاضا په اساس د قیمتونو نه ثبات او یا هم د دغه میکانیزم نه مراتول دي دوکاندارانو له لوري چې دا بیا د په بازار کې اندې تور بازار په معنا باندې ده او په دې برسیره د حکومت له لوري په بازارونو یا هم په تجارتي مارکیټونو کې بخصوص د کرنسۍ په برخه کې د ډیټیک فلیشن رامنځته کول، یعنی هغه حالت چې هم انفلاسیون او هم ډیپلیشن دواړه په یو تقاتو نقطه کې سره وسلوي چې خلک کانس کوي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د لوړو بیو پر مهال سوداګر د ډالر پورته کېدل د ستونزې علت یادوي. خو بلخوا عام شاریان دا ځکه یو بهانه ګڼي چې د ډالر د کښته کېدو سره بیا هم د توکو بیې پر هم هغه لوړ حالت پاتې وي. شمساریان، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د متحده ایالاتو د خزانه وزارت مرستیال برادلی سمیت وویل متحده ایالات ژمن دي چې د اضافي عوایدو د خوندي کولو لپاره د حماس څخه ګډوډي کړي او هغه کسان ونیسي چې د دې ډلې ترورستي فعالیتونو ته زمینه برابروي. متحده ایالاتو د حماس پر شپږ مشرانو بندیزونه اعلان کړل چې د ایران له ملاتړ څخه دغه برخمن اعتراضګرې ډلې ته د وسلو په انتقال او د هغې د ترورستي فعالیتونو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. دانه هم زلدی چې امریکا د 2023 کال د اکتوبر له مې راهیسې کله چې حماس پر اسرائیل خپل خونړی برید پیل کړ پر دې ډلې بندیزونه لګوي. د حماس په برید کې 140 امریکایانو په ګډون تر 1200 ډېر کسان ووژل شول او 251 کسان یې یرغمل کړل. د حماس لخوا قتل عام په غزه کې د اسرائیل حماس جګړې ته لمن ووهله چې په لسګونو زرو فلسطینیانو د مرګ ژوبلې لامل شو. د حماس دوه غړي چې د بندیزونو په نوي پړاو کې نومونه ذکر شوي دي په غزه کې میشتي. باسم نعیم د حماس یو لوړ پوړی غړی دی چې له روسیې سره ښکیل دی او نورو هیوادونو ته د حماس د پلاوی په ترکیب کې شامل دی. او غازی حامد چې د حماس د تبلیغاتي خپرونو مدیر په توګه یې دنده ترسره کوله او د حماس په استازیتوب په عامه توګه د وینا کولو واک لري. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت په بیان کې یادونه کړې چې حامد پخوا غزې ته د سرحدونو څخه د تګ راتګ څارنه کوله. هغه سرحدي پوله چې د ساختماني تجهیزاتو او موادو د قاچاق لپاره کارول کیږي چې د حماس د پراخه زیرزمینی تونل شبکې د جوړولو لپاره کارول کیږي او په قصدي توګه د فلسطین د عامو وګړو پام ورڅخه اړولی دی. د خزانه وزارت په وینا د حماس درې نور په ګوته شوي مشران اوس په ترکیه کې میشتي. عبدالرحمن اسماعیل، عبدالرحمن غنیمت د حماس د پوځي چانګي د اوږدې مودې غړی دی چې په ډیرو ترهګریزو بریدونو کې ښکیل دی چې پکې په 1999 کال کې په تل ابیب کې پرانا ورځ د یو رستوران بمباري شامل ده. موسی داوود محمد اکری د حماس لپاره د ترکیه څخه غزه او لویدیځ غاړې ته د پیسو د لیک د اسانتیا برابرولې او د مخه د سړي تښتونه او وژنې په تور محکوم شوی و. سلامه ماری د حماس یو چارواکی ده چې د دې ډلې لپاره مالی اسانتیا برابروي. هغه تر دې مخکې په 1993 کال کې په لویدیځ غاړه کې په برید کې چې یو اسرائیلي سرتیری وژلی و په بند محکومه شوی و. شپږم په کوټه شوی کس محمد نزال دی چې په مختلفو نړیوالو غونډو کې د حماس د ګټو استازیتوب کړی او له 150 کلونو راهیسې د دې ترهګرۍ ډلې ملاتړ کړی دی. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه وزارت مرستیال برادلی سمیت وویل د خزانه وزارت ژمن دی چې د اضافي عوایدو د خوندي کولو لپاره د حماس هڅې ګډوډې کړي او هغه کسان ونیسي چې د دې ډلې تروریستي فعالیتونو ته اسانتیا برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر خبرداري ورکړی چې هیڅ هیواد نشي کولای له حماس سره د معمول په څیر سوداګري وکړي. هغه په یو بیان کې اعلان وکړ مونږ به په خپل واک کې د موجودو وسیلو کارولو ته دوام ورکړو تر څو هغه کسان په نښه کړو چې د حماس بې ثباته فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.